په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته تر اعلان پورې خپلې دندې ته دوام ورکوي. په دې خبرونه کې د پاکستان وضعیت ته هم کتنه کوو. خبرونه په خبرونو پیلوو له نجیب زمان نه اورئ.
پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی ووري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د انتخاباتي مسایلو په اړه پرون یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزي سره خبري وکړه. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې درې پاکستانی وسلوال طالبان وژل شوي دي، او د پاکستان په دله حکومت او حکومت ضد معترضانو غوښتي چې خپل ائتلافونه له سولې زلاري حل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل یان کوبیش پرون مازیګر د رایو د تفتیش د بهیر د پرمختګ په اړه شغلي کرزي ته معلومات ورکړل.
تیر مازیګر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خغلی ولسمشر حامد کرزي ته ټول ټاکنو د دویم پړاو د فایلو د تفتیش په اړه باندې معلومات ورکړه، او د دې معلوماتو په ترڅ کې په هغه پرمختګ باندې چې فیرن دوام لري ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د تیر پنځشنبه په ورځ حمله ولسمشر کرزي سره وکتل، او وی ویل چې د رایو د تفتیش بهیر به د ورځې تر یولسمې نیټې بشپړ نسی. یان کوبیش له څرګنده کړه چې دا بهیر به د ورځې تر نولسمې نیټې پورې پایته ورسیږي. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په شونکړی سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې درې پاکستانی وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل په دغه پیښه کې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. نوموړي زیاته کړه د کونړ شونکړی سیمه ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې په هلمند او جوزجان ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفین وژلي او اته نور یې ټپیان کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د ملي اردو دوه سرتیري هم د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه ښوونځي له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل دغه ښوونځي چې وایي د لغمان په مرکز او بلې په لنګار ولسوالي کې دي د سویډن موسسې په همکاري او د سیدا موسسې په مالي لګښت جوړ شوي دي. چارواکي وایي اوس مهال په لغمان کې 298 ښوونځي فعال دي چې 240 زره زده کوونکي په کښې لوست کوي چې له دې جملې څخه 480 زره نجونې دي. د مس عینک اتلان او بندي امیر شامران لوبډلې د کرکټ د شپږجې د سیالیو په لړۍ کې نن ماپښین فاینل یا پایلو بکوي. د لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره کیږي. د مس عینک اتلان او د بندي امیر شامران پرون د خپلو سیالو لوبډلو د بوست ساتونکو او د امونې هنګانو له ماتولو وروسته پایلو بته وتل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې په خاص ډول ځوانو لوبغاړو ته د امکان برابروي چې له تجربه کارو لوب غاړو څخه زده کړه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني لس پوله، یو یورو 4 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني لس پوله، او زر پاکستاني کلداري 1530 افغاني. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوځ له حکومت او حکومت ضد معترضانو غوښتي دي چې خپل اختلافونه له سولې زلاري حل کړي. د پاکستان د پوځ جګپورو جنرالانو د لوی درستیز راحیل شریف په مشرۍ تیر ماښام په راولپنډۍ کې غونډه وکړه، او د غونډې په پای کې پر حکومت او اپوزیسیون دواړو ژغ وکړ چې خپل اختلافونه په خبرو او سولې زلارو حل کړي. پوځ په یو بیان کې ویل دي چې له زوره د کار اخیستلو دوام به د پاکستان وضعیت نور هم خراب کړي. بیان زیاتوي چې پوځ د هیواد د امنیت د یقیني کولو لپاره ژمن دي او هیڅکله به د ملي ګټو په ساتنه کې پاتې رانسي. په همدې حال کې د اپوزیسیون مشر عمران خان ویل چې د ژوند تر وروستۍ ساه پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. عمران خان او مذهبي مشر طاهر القادری له خپل زرګونو پلویانو سره له دوه اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د پارلمان او نورو دولتي ودانیو مخته خیمه وهلې دي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. له بلې خوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرون ویل چې د اعتراض کوونکو له مشرانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره د حکومت دروازه پرانستې ده. پرویز راشد زیاته کړه معترضان غواړي چې غوښتنې د توپک په زور ومنل سي، خو د دې دروازې د خبرو لپاره تل خلاص دي. د راپورونو له مخې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښته کې درې کسان مړه او څه باندې 400 کسان ټپیان سوي چې په ټپیانو کې له 100 زیات پولیس دي. ټاکل شوی د اوکراین د تماس ډلنن په منځ کې غونډه وکړي. د روسیې د اتحاد د ایتر تاس خبری آژانس په حواله د دونسک د خپل سر جمهوریت استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د تماس په ډله کې د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي شامل دي. د غونډه په داس حال کې جوړیږي چې تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بیلتون غوښتونکي ادعا وکړه چې په اوزوف سمندر کې ظاهرا د اوکراین د سمندري ځواکونو یو بیړۍ په ډزو وشتلې ده. د عراق په لویدیز رمادي ښار کې دیالس کسان پرون هغه مهال وژل شول چې یو ځان وژونکي خپل موټر ایوې ودانۍ ته ننیست او وایل وزاوه. د عراق پولیس وایي تر رغونې لاندې له دې ودانۍ څخه د عراق د امنیتي ځواکونو د یوه مرکز په توګه کار اخیستل کېده. د پولیسو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. عراقي امنیتي ځواکونه له جنوري میاشت را په دې خوا په رمادي او فلوجه ښارونو کې د افراطي وسلوالو پر ضد جګړه کوي. فلوجه د اسلامي دولت داعش او د سني قبیلو د وسلوالو په ولکه کې دي، خو رمادي د دواړو خواو ترمنځ ویشل شوی او هر ورځ جګړې شه دوام لري. د امریکا د کانګرس دوه جګپړو غړو پر واشنگټن ژغ کړی چې د اوکرين په خديس کې له روس پلاو بیلتون غشتونکو او روسي ځواکونو سره د مقابلې لپاره د اوکرين حکومت ته وسلې ورکړي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات رابرت مندیز ویل اوکرين د هغه څه په وړاندې چې د روسي اشغال وباله د مقابلې لپاره وسلو ته اړتیا لري. دا ورته د مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. اوستم د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته ورزو. ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې خپل دندې ته دوام ورکوي.
قانون نن د ریسمو حامد کلوی مسؤلیت دی چې تر هغه وخت پورې چې منتخب ریسمو د لوړې مراسم نه ترسره کړي رسما قدرت نوی انتقال شوی نشي کولای چې د قدرت څخه ګوښهګیری وکړي.
ټاکل شوی نن په کندهار کې د ولسمشر کرزی لخوا تر ټولو لوی جامع جماعت پرانستل سي. نن په کابل کې د کرکټ د شپږیزې لړۍ پیلوب کیږي. کرکټ بورډ دغه مسابقې ګټورې ګڼي.
افغانستان ولس لپاره د ډېر ښه د تصفیه ځانګړي د خپل میډیا سلام له نږدې پوری او په زړه نور ځوانان د افغانستان د بلابیل بلابیل ولایتونو کې ورزش کوي. سپورت ته ورزش
د پاکستان وضعیت هم کتنه کوي چې لا هم حکومت ضد اعتراضونه پکې روان دي. دا هم ورې چې په بلوچستان کې خبر اعلان د خپل دوه همکارانو د وجنې پر خلاف مظاهره وکړه.
دا وخت د بلوچستان چې کم صحیح تصویر دي هغه خلکو ته نور معلومیږي، هغه په دې وجه نور معلومیږي. هر خبریال چې یو ریپورت پرې یا ښکار کوي هغه حول دغه سوچ کوي چې زما ژوند ته به کم خطر وي.
د لوبلو میدان ورزشی پروگرام او د غړی اچار تفریحی پروگرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان او د نیو ولسمشر تر لوړی پوری له قانون سره سم خپل دندې ته دوام ورکوي. دا څرګندونه د افغانستان د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي. فیضی هغه راپورونه چې غنی شاغلی کرزی به سبا سیشن به د ولسمشر په توګه له دندې لاس واخلي رد کړل. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حمید کرزی به نوی ولسمشر ته د قدرت د واګو تر سپارلو پورې خپل دندې ته دوام ورکړي. د جمهوری ریاست ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی کرزی به له قانون سره سم د ولسمشر په توګه تر هغه وخت پورې په ارک کې پاتې شي چې د انتخاباتو نتایج اعلان او د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي.
قانون نن د رئیس جمهور حامد کرزی مسؤلیت دی چې تر هغه وخت پورې چې منتخب رئیس جمهور د لوړې مراسم نه ترسره کړي، رسما قدرت نوی انتقال شوی، نسی کولای چې د قدرت څخه ګوښهګیری وکړي. دا قانون نن د رئیس جمهور حامد کرزی مسؤلیت دی چې تر هغه وخت پورې چې راتلونکي رئیس جمهور د لوړې مراسم ترسره کوي او قدرت عمل نه رسما د انتقالي تر هغه وخت پورې باید د خپل پدنده کې پاتې شي.
ښاغلی فیضی، هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګنې ولسمشر کرزی به نوی ولسمشر ته د قدرت له سپارلو مخکې خپل دنده پرېږدي. پرون د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالستار سعادت خبریالانو ته وویل ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي چې د وږي په یولسمه نیټه بل ارګو وځي.
جمهور رئیس حامد کرزی په مراتب باندې تاکید په دې باندې کړی دی چې دا وروستۍ نیټه یې ټاکلې، یعنی د سه شنبې په ورځ باندې باید افغانستان ارګ پرېږدي.
ښاغلی سعادت همدا را زیاتونه وکړه چې ولسمشر کرزی به د قدرت واګي خپلو دوه مرستیالانو ته وسپاري. په پام کې وچه د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د وګي اسمبلی د میاشتې په 11 نیټه یعنی سبا سه شنبه تر سره شي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د تیرې پنځشنبه په ورځ له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې وویل چې تر دې نیټه د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر بشپړېدل امکان نه لري. ښاغلی کوبیش هیله څرګنده کړه چې دا بهیر به د وګي تر 19 نیټه پورې بشپړ شي.
عمر دل چې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې خپل دندې ته دوام ورکوي. ټاکل شوی ولسمشر کرزی نن په کندهار کې د هیواد په کچه تر ټولو لوی جامع جماعت افتتاح کړي. پر دغه لوی مسجد 15 میلیونه ډالر مصرف شوی چې په یو وخت کې 14,000 کسان پکې لمونځ کولای شي. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورت کې.
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په نوم د لوی جامع جماعت په ټول هیواد کې بے ساری دی. درې پوړه دی او د طالبانو د دورې پر مهال کار باندې پیل شوی او اوس بشپړ شو. پر دې لوی جامع جماعت 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی چې د ارګماني د مالی وزارت کندهار شاروالي او ملي سوداګرو ورکړي. د کندهار شاروال قاضي محمد عمر مروای چې د جامع کار ټول بشپړ شوی او ډیر ژر به افتتاح شي. د دې لوی جامع جماعت په لیدو سره د کار کیفیت ششکاری او پکښې ترسره سوي کارونه هم د خورا اهمیت او ارزښت وړ دي. د کندهار شاروال قاضي محمد عمر مروای چې د دې جامع جوړېدل د کندهار او هیواد لپاره لوی پرمختګ دی.
دا د درې منزله ده، هر منزله تقریبا 2500 متر مربع دی چې په مجموع کې په هر منزل کې ډېر برق ترسره څلور څلور زره کسان لمونځ کولای شي. تقریبا په مجموعه 14,000 کسان په روډو سره په دروسو لمونځو کې د جامع
ټاکل سوی چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر کرزی د دغه لوی مسجد افتتاح وکړي. د ولسمشر اتاک ته په کندهار کې زیات امنیتي تدابیر نیول سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته د facebook.com/azadiradio. اوس به یوسف خان زدان راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه تر ډیره د ملي امنیت شورا د ورستې پریکړې او د انتخاباتو لزند څخه پر پیدا شو ستونزو مطالب لیکل دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د ملي امنیت شورا ورستې پریکړه بیان کړې او لیکلې دي. د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې کده ناټو تر غونډې نوی ولسمشر انتخاب نشي، نو د افغانستان لوري بعد دغه هیواد د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي. ورځپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزی د ویان ایمل فیضی له قوله لیکلي چې کڅ هم د ناټو سرمنشي ولسمشر حامد کرزی ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي، خو حامد کرزي په جواب کې ورته ویلي چې دای په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان لوري به یو بل کس د افغانستان په استازیتوب دې غونډې ته ولیږي. په همدې ډول هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ملي امنیت د شورا پرونی غونډه راخیستې او لیکلي دي د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ تیره ورځ فیصله وکړه چې کتر ټاکل شوی نیټې نوی ولسمشر انتخاب نشي، نو د دفاع وزیر بسم الله محمدي به د ناټو په روانه غونډه کې چې د سنبلې د میاشتې په 12مه د انګلستان په ویلز ښار کې جوړیږي د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. د محور او ویسا غیر دولتي ورځپاڼو د ملي امنیت شورا د پریکړې ترڅنګ د انتخاباتي موضوعاتو په اړه مطالبه او مقالې خپرې کړې دي. د محور ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې سره خورا ناعادلانه او شخصي چلند کیږي. د سر مقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو د ټول کړکېچ تر شا د ځینو کورنیو او بهرنیو هیوادونو لاس دی، څوک چې باثباته افغانستان نشي زغملی. همدې ورځپاڼې د انتخاباتو څخه د راپیدا شوو ستونزو په دوام لیکلي د انتخاباتو د اوږدې او جنجالي پروسې نامعلوم برخلیک افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی ده. د مقالې لیکوال لیکلي د دې نامعلوم برخلیک له کبله شاید افغانستان په دوه مهمو غونډو کې د قوي استازي یعنی ولسمشر د ګډون موقع له لاسه ورکړي. په همدې ډول د ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتو په اړه د قومي مشرانو او عامو خلکو اندېښنې انعکاس کړي دي. د ورځپاڼې د پکتیا او میدان وردګو ولایتونو پرونی غونډو په اړه لیکلي د دې ورځپاڼې په باور د انتخاباتو نتایجو ژر اعلانېدو ته خلک ځکه هم په بېصبرۍ انتظار باسي چې په کاروبار یې بده اغېزه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د پکتیا او قومي مشرانو په خپلو غونډو کې فیصله وکړه چې که د انتخاباتو نتایج نور هم ځنډیږي نو د خپلو رایو د برخلیک د معلومولو لپاره به سړکونو ته راووزي.
تکل سوی چې د کرکټ د شپږیزې لړۍ فاینل لوبه نن ماپښین د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره سي. دا لوبه به د مس عینک کاتلان او د بند امیر شمران د لوبډلو ترمنځ وي. یاد سوی لوبډلې پرون د خپلو سیالانو د بست ساتونکو او د امو نهنګانو له ماتولو وروسته پای لوبې ته ووتې. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله لري چې دغه لوبې به په خاص ډول ځوانو لوبغاړو ته د امکان برابر کړي چې له تجربه کارو لوبغاړو څخه څه زده کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز یادونه وکړه چې د لوبو له دې لړۍ سره افغان لوبغاړي ځان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2015 میلادي کال کې په پام کې دی چمتو کوي. ښاغلی هوتک له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د نننۍ پایلو په اړه معلومات ورکړل.
د افغانستان د شکر بول لوري نه د پنځو زرو نو کرکټ لوبغاړو ترمنځ سیالۍ لوبې په لاره ته ورسېږي. دا سیالۍ یو نوی وړاندې په کابل نړیوال لوبغاړي کې پیل شو او نن د پایلو په ترڅ کې په پایلو کې دوه تکړه او پیاوړي لوبغاړي مستانک او همدا ډول د بند امیر دوره د بسره ورو دي. دا لوبه به نن یو بجه په کابل نړیوال لوبغاړي کې پیل شو.
د ټیمونو په باب او تک سب کوم معلومات راکې دي ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په څه ترتیب باندې دغه لوبډلې جوړې شوې دي.
په افغانستان کې اوس په لکاو ځوانان په کرکټ لوبه بوخري کرکټ لوبه کوي، نو زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبغاړي د ټیمونو چې دي د ولایت نو لوبغاړي چل شوې دي. لوبغاړي د ولایت کې کوم لوبغاړي خاص خبرې کوي د خبرې دي دا غیر وروسته دا لوبغاړو د ټول لوبغاړو سره پیدا کړی او هغه د دې د ټول لوبغاړو کې د سرپنځ کې مسلې د ټول لوبغاړو کې دي. افغانستان ولس لپاره د ډېر ښه د تفصیل چانس د خپل ملي اتلان له نږدې نه ګوري او په زړګي نور ځوانان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورزش راسته ولي سپورت راسته ولي چې دا ډېر مثبت اغېز لري په ځوانانو باندې.
د تورنمنت خو یو تبلیغاتي هدف هم درلود. د دې تبلیغاتي هدف په اړه چې فکر کوم له معلولو افغانانو سره د مرستې راجلبول او په دې اړه معلومات راکې.
د افغانستان کرکټ په پلان کې لري چې باید ځوانان وهڅول شي او هغه ځوانان چې معلول دي هغه هم تشویق شي. د افغانستان د دولت چارواکو له مخې تشویق شي چې هغه هم ولا شو شي او په اصله کې یو څیر معلولین ته په یو نوم په بل نوم ګټ پر مالي او دا شانتي په نوم نوم باندې او سره مونږ خپل دي چې په غزوان ما استهږي د دې لپاره دا د دې لپاره مازل وو چې یو ډېر په خپل مشه خپل یا چی نو د دې لپاره مونږ د څنګه من د مالولین د لوبر ترمنځ چې هغه چې دا فایلو په فایل شي د مثال کا او د بنامید لوبر ترمنځ د مالولین د لوبر ترمنځ یو لوبه هم تر سره کوي.
دا لوبه با د راتلون کې نړیوال جام لپاره د افغان لوبډالو په روزنه کې او د تجربه په زیاتولو کې فکر کوي چې مرسته وکړي شي؟
بالکل، دغه لوبې چې دي په کابل نړیوال لوبغالي کې په لاره ټول شوي دي، د لوبغالو په واسطه باندې ډېر مثبت تغییر راځي، ډېر خصوصي هغه ځوانانو چې هغوی په ملي لوبغالو کې نه دي، نو د ملي لوبغالو سره اوس په دغه سیالۍ کې دي، بیا په کورنۍ سیالۍ کې لوبېږي، نو کولی شي چې کوم مثبت ټکي ترې زده کړي، تجربې ترې واخلي، ترڅو تر راتلونکي کې هغوی هم د افغانستان ملي لوبغالو د ترلاسه کولو لپاره په بشپړ توګه د کرکټ په نړیوالو قوانینو
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هو تاکو ټاکل سوی چې د کرکټ د شپږیزې لړۍ فائنل یا پایلو بنن مبشین د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې ترسره سي. د لوبلو میدان د ازادي رادیو ورزشي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د کونړ اوسیدونکي وایي د دوو کورنیو ترمنځ چې د دښمنۍ د پای ته رسېدو په نامه کومې جرګې کېږي یو قتل ورباندې بخښل کېږي. د کورنیو ترمنځ سوه راوستلی سي، خو هغه نجلۍ چې په بدو کې ورکول کېږي عمر یې د اور په بټۍ کې تیریږي. دوی وایي چې باید له دې وروسته جرګه ماران او دیني عالمان له دغه ډول جرګو ډډه وکړي چې په کې ښځې او نجونې په بدو کې ورکول کېږي. پر دې ټولنیزې ستونزې رحله انوري رپورټ برابر کړی.
چې شاهینی په خطلو کې د میکا پښتانه هلته حجری لري جرګې کا، چې دښمن په کې د سر خطر ګوري، زمونږ شپون هلته رمی پی ټپی کا. په تاریخونو کې افغانستان ته د جرګو او شملو وطن ویل کېږي. مشرانو خپل ډیر یو سخت ستونزې د جرګو مرکول لارې حل کړي، یو بل ته خپل مړی بخلي او په برکت دښمنۍ په وروري بدلی شوي. خو د کونړ اوسیدونکي وایي د دوو کورنیو ترمنځ د پیدا شوو دښمنیو په ترسولو لپاره جرګه ماران راټولېږي، جرګه کوي، دو دښمنې کورنۍ سره پخلا کوي، خو د یو بل معصوم انسان ژوند د خطر سره مخ کوي، او هغه په بدو کې د ښځو ورکول دي چې دا په اسلام کې یو ناروا عمل دی، او باید چې ټول مشران او په ځانګړي ډول جرګه ماران تریزانونه وساتي. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل دوی داسې ډېرې بېلګې لري چې قومي مشرانو د دوو کورنیو ترمنځ د قتل او بدو ستونزه حل کړي، هغوی یې سره پخلا کړي، خو په بدو کې ورته بېګناه ښځه ورکړي چې د تل لپاره یې ژوند تریخ وي، نه په کور کې په ډاډه زړه خبرې کولی شي، نه مور او پلار کره مړي ژوندي ته تللی شي، بس هر زو هر ساتي په ویر او جړه تیریږي، څوک د ورور قاتل غني او څوک هم د زوی قاتله. حقی ول جرګي خېدي خو په دې شرط چې جرګه ماران په سمه توګه پریکړه وکړي، مجرم ته سزا وټاکي، او کچیر ته حقدار ته خپل حق نشي ورکولی، د شخړو د هواري په ځای نور مشکلات زیږوي، نو به د ستونزې رسمي کړي، څو قضایي ارګانونو کې حل او فصل شي.
زما په نظر باندې هغه موضوع چې د جرګې لارې حل فصل کیږي نه، بیا هم زموږ جرګه ماران مشران علما چې پیږي چې د دې موضوع یو بله موضوع پیدا کړي، چون هغه جرګه ماران دي پوهېږي د جرګې کړي دي، او عواقب هم هغوی ته هم معلومېږي چې پوهېږي چې مثلا دا آینده یو بل مشکل پیدا کوي. زما په نظر لازمه نه ده چې بیا دوی کښېنو جرګو ته، یوه جرګه، دوه جرګې، درې جرګه، تا څو جرګې، چې نتیجه یې مثبت بهتره ده چې د قانون ته وسپاري، د قانون له لارې مثلا اصولي کار ترسره کړي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا هم وایي جرګې د پښتنو د کلتور یوه مهمه برخه جوړوي. پښتنو همیشه کوښښ کړی چې ستونزه د حکومت په ځای په خپل کلی او کور کې حل کړي.
ډېرې مسلې په ټوپک، په توره، په ډانګي او په کوتک سره نه حل کېږي، خو هغه په خبرو باندې زمونږ سپینګیرو حل کړي دي.
هغه وایي جرګې د ډیرو خو پایلو درلودو ترڅنګ یو څه نیمګړتیاوې هم لري چې په پلي کېدو سره د جرګو د پریکړو رنګ او خوند پیکه کړي، او هغه هم په بدو کې د ښځو ورکول دي.
د هغه څه په وړاندې باندې هم زمونږ مشران سره جرګه شي چې هغه زمونږ د دغه جرګې په کلتور کې یو بد عنوان دی، زمونږ دغه عنعنوي او زمونږ دغه کلتوري د نړۍ پر وړاندې باندې یو څه د خلکو د نظره بد کړی دی. کله د دوه خاصمینو یا د دوه هغه ډلو ترمنځ سپینګیري او مشران فیصله کوي، په هغې کې هغه کوم چې مجرم دی معاف کېږي، خو د هغې د معاف کېدلو وسیله د هغې خور یا د هغې لور هغه په بدو کې ورکوي.
قومي مشر او زوړ جرګمار حاجی ممتاز ازادي راډیو ته وویل دوی چې څومره جرګې او پریکړې کړي ټولی د افغانی دودونو او د اسلامي عوامرو سره سم تر سره کړی دی او هیڅ کله داسې پریکړه نه ده کړی چې یو څوک په بدو کې ورکړي او ژوند ستونزو سره مخ کړي.
دا خو بالکل ناروا ده. اوس خلکو مانی کلی ده دا په دې خاطر ورکول چې آینده د صلح او د امنیت قوي شي او دا په دې کې د خلوت پیدا شي، بچي وشي، نمسي وشي، کور سره وشي، دغه بد به پوره کول د بدو په خاطر به خور نه.
تاسو په نظر باندې دغه بد په دغه د جنې پور کول باندې خاطر
هغه وخت سره ختمې دل خو څه څوک نه کوي دا کار. ها خو داس خبره چې د انسان پورې تعلق لري، کله چې د انسان نو اخلاقي وزه بایکاري او هغه خپل بد په زړه راړی نو دا زوري، کله چې چا کې اسلام یو بیا هغه خبره نه کوي، هغه به د الوات په شان غړي خو ورکل د دې خاطر چې د دې کور سره یوش.
حاجی ممتاز وای په نورو سیمو او ولایتونو کې په جرګو کې انجونی په بدو کې ورکول کیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې داسې کومه پریکړه نه ده شوې.
نو وسنی وختونو کې زمونږ په وختو کې دا نه شوې، دینه مخکې به شوې خو زمونږ په وختو کې دا کار نه شوې چې څوک چاله جنې ورکړي. نورو کې کیږي خو زمونږ صافي قوم کې دا کار نه شوې، ځکه چې مونږ خو ګورو دي جنې خو څه جرم نه کوي، خو شوې د قاتل او مقتول دواړه سره معلوم دي.
مولوی عبدالرازق وای په اسلام کې هر مجرم ته سزا ټاکل شوې، څوک یو چا ته بخنه کوي غوره خبره ده، خو په بدو کې د خز ور کول او په وسیله روغه جوړه کول یو غیر اسلامي عمل دی او باید چې دینی عالمان او قومي مشران تریزانونه وساتي.
غلط کارونه وکي یا د غلط کار په نتیجه کې کار یو سړی یوې خزي خراب کړي، د هغې کار د خرابېدو په نتیجه کې یو بل پاک انسان او پاک نفس یو پاک خزه چې هغه د دې قابل نه ده چې هغه منې د اول نه دا نوم کې خودی شي چې دا ته د پلانی یا د ورور یا د پلار یا د تره یا د ماما د یو بد کار په نتیجه کې تا موږ دغې فامیل ته په بدو کې ورکو. لهذا دا عمل د اسلام د نظر نه غیر قانوني، غیر شرعي او خلاف عمل دی او اصل په اسلام.
خلک وای له ډیرو کلونو را پدې خو د هیواد په زیاتو سیمو کې د قومونو او کورنیو ترمنځ د شخړو پای ته رسولو لپاره په بدو کې انجونی ورکول کیږي، چې په بدو کې د ورکل شو خزو پر ژوند بد اغیزې کړي او یو شمیر خزې خو ځان وژنې ته هم اړ شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدلای سي. د بلوچستان په تربت سیمه کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 200 وسلوولو د وژلو ادعا کړې ده او د یو ملیشه سرتیري د وژل کېدو خبر هم ورکوي. خو د وسلوولو بلوچستان یو سازمان بیا په نشته کې د 100 تنو ملیشه سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. تفصیل د برکوال میاخیل پر رپورت کې.
د یک شنبه په ورځ ملیشه ځواکونو د ایران پولې ته نږدې د تربت ضلې په ګمازي سیمه کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات وکړل چې وایي په نتیجه کې د وسلوالو د وژلو تر څنګ له هغوی څخه زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړه. د ملیشه ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس یې په سیمه کې د وسلوالو په خلاف عملیات وکړل چې وایي شاوخوا 400 ملیشه سرتیرو پکې برخه واخیسته. خانواسي وایي په عملیاتو کې 2 نو وسلوال لامنیتی سرتیرو سر په نشته کې ووجل سول او د وسلوالو د ډزو په نتیجه کې هم یو ملیشه سرتیری وجل سوی او څلور نور ټپیان سوی دي. د ملیشه ځواکونو له دفتر په خبره سوی خبر کې ویل سوی چې د پلټنې په عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیاته اندازه ماینونه، چاودیدونکي مواد او نور وسله هم ترلاسه سوی ده. وایي په عملیاتو کې وجل سوی کسانو په سیمه کې د تاوان لپاره د سړي تښتونو، د حکومت په لاو کسانو د هدفي وژنو، غلا او په لویو لارو کې پر امنیتي واکونو په بریدونو کې لاس درلود. د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان رسنیو ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې چې له سهار تر ماښامه دوام درلود، یوازې څلور تنه وژل شوي چې دوه ماشومان پکې شامل دي او عام خلک دي. وایي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه نور په غیر قانوني توګه نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. بل لور ته د بلوچستان لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو سازمان هم رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې د تربت په کیچ سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په دوو جلا بریدونو کې ملیشه سرتیرو ته مرګ ژوبل ور اړولې ده. خو د ملیشه ځواکونو دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې په تېرو څو میاشتو کې د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په تربت، اواران، پنجګور او په جنوب ختیځو سیمو ډیری بوکټي او کوهلو کې د وسلوالو په خلاف د ملیشه ځواکونو لخوا د پلټنې عملیات کیږي چې اکثر پکې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
لسنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له نجيبې